افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې 25 دقیقې اونیز بحث یې یوه برخه جوړوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي اسور څلرمه د اپریل میاشتې څلرویشتمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخې مرستیاله هیدربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونه وکړي. هیدربار په څو ټویټونو کې دغه راز ښیلي چې افغان شیزنه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونه دي د شوزو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او شوزو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشری مانی په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده. بیلابیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوز او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمن د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د کودتا لارې واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نورو هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي، خو لا هم سلګونه بهرنیان او ډیپلوماټان د لارو د بندېدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینې برلین هوایي ډګر ته به نن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکوونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کار بندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګري اتحادیې د معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږکال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی. په 2022 کال کې د نړۍ په سطحه پوځي لګښتونه 3.5% زیات شوي چې اندازه یې د ریکارډ تر حده 2.4 ټریلیون امریکایي ډالرو ته رسېدلی. دا پوځي لګښتونه تر سړې جګړې او په اوکراین کې تر جګړې وروسته په مرکزي او لویدیځه اروپا کې په کلنی ډول تر ټولو زیات شوي دي. ویل شوي اوکراین هم د جګړې په ډګر کې د روسیې د ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل پوځي لګښتونه په بې سابقه ډول زیات کړي. د هغو معلوماتو له مخې چې د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ خپره کړي، د نړۍ 65% پوځي لګښتونه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا سوي دي. د اروپایي ټولنې د چاپریال یوې ادارې نن دوشنبه ویلي په اروپا کې د هوا ککړتیا هر کال 1200 کسان چې نومونه یې تر 300 کلونو کم دي مړه کوي. د دې ادارې په وینا د هوا ککړتیا وروسته په ژوند کې د نورو اوږدمهالو ناروغیو سبب کیږي. د اروپا د چاپریال ادارې په 20 هیوادونو کې چې وویشتې د اروپایي ټولنې غړي دي، تر څیړنې وروسته وویل له وروستیو پرمختګونو سره سره په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د هوا ککړتیا د روغتیا نړیوال سازمان تر سپارښتنې خورا لوړه پاتې ده. په ځنګړي ډول په ختیځ اروپا او ایټالیا کې. په دې راپور کې د روسیې ګڼ صنعتي هیوادونه، اوکراین او بریتانیا نه دي شامل، خو پکې ویل سوي چې په ټوله کې د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپا د چاپریال ادارې په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې په 2020 کال کې په اروپایي ټولنه دغه راز آیسلند، لختنشتاین، ناروې، سویس او ترکیه کې د هوا د ککړتیا له کبله 2,38,000 کسان تر وخت مخکې مړه سوي دي. خبرونه مو د شپږ بجو په یو ساعت خبرونه کې وویدل. په راپورونو کې اوري د د امریکا یو پټ ارزونه وای داعش له افغانستان پر نور هیوادونو د حمله پلانونه جوړوي خو طالبان سوای
د ټولشان حقیقت نه لري مګر دو
تباندی دیر شفغانان نن دو اتریش مرکز ویانا کی یوی غونډه تبلل سیوی چې د طالبانو پر ضد د دریزونو پر اتحاد خبري وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وی د افغان جون او شوزو د حقونو د تضمین لپاره مبارزه کوي نورستان کې ځینې کسان وایي چې دا ولایت طبیعي شایستونه لري او د سیلانیانو ورتګ ته زمینه برابره شوې ده
کومرونه چې د سیل لپاره د غلب شو د غلره نورستان کې پوره امنیت دی لار کې هیڅ مشکله نشته
کندز کې خلک وایي چې په ورستیو کې د سپین زرو غاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوی
پول البته از بین مردم کم شده کاروبار نیست
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپین زرو غاڼو ته مخه کړې ده
په نړۍ کې د هوا د ګرمېدو په باب هم راپور خبرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې مونږ بحث اوریدای شي
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته طالبان هغه راپور د ویچ پر اساس ویل سی وی د اشتاله په نور هیوادونو کې د حمله لپاره په پاکستان کې پلانونه جوړوي په دې اړه واشنگټن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون په تاسناد تر لاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي د اش د امریکا په شمول پرګنو بهرانيو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي دا اشتالی پا افغانستان که دی طالبانو لواق ترسیده و روستا دا گرنو پیچلو بریدونو مسئولیت مناره او پا زلونو طالبانو دا دی دلی خلاف دا عملیاتو ادعاوی کردیم. تفصیل لیسمت ساروان نه.
د طالبانو حکومت د واشنگتن پوست رسپانی للوری د پنتاگون د پتو اسنادو پا ارخبور کلی راپور رد کرد. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ رسپانې ترلاسه کړي ویل شوی چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی د پنټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی خود طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وای دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیڅ اله لپاره غوښ نه دي
کوم سند چې د ادعا کیږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا شوی افشا کیږي او یا ادعا کیږي افغانستان د خطرناک حالت کې دا یا دلته خپل سری ډلې ټپل سي یا دنیا ته د دې نه تعدد پیخيږي د ټول شان حقیقت نه لري مګر دو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی سی ممکن هغه جنگ وختون کې کړي وس په تیر کې د جنگ طرفدار او لا هم افغانستان لپاره خنیت نه لري او دغه پروپاګاندا د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي
واشنگټن پوسټ لیکلی په دغه اسنادو کې چې ور باندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوی ویل شوی چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي د دغه اسنادو لمخي چې واشنگټن پوسټ په اړه راپور خبر کړي د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش ته حمله چې مخاینی ول شوې ده جزئیات څرګند شوی دي د دغه اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حمله په اړه معلومات ترلاسه کړي وو خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل واشنگټن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی له واشنگټن پوسټ رسپانې پرته نورو سرچینو د دغه اسنادو د رادیاتایټ په اړه څه نه دی ویلي راپور وایي چې په افغانستان کې ډیره ترهګر د امریکا پر ضد هم د دسیسې په جوړولو کار کوي په دې پټو اسنادو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوی د سشکل د مارچ په درويشته منیټه د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مايكل کوريلا د کانګرس غړیو ته وویل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او داعش ترمنځ له خورو ورو نشته سره سره داعش ډله د تنشتې شوی چې خپل جګړه د افغانستان له پلو بهر ته وغځوي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي د دغه سازمان پیوستون نه خوځیدون کیدی او دوی په ګډه افغانستان کې د نجونو او شوزو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي هغه ویلي هغه ټول شزي او نجونی زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ ل خپل ټول نسره یو ځای خپل مذهبي عقیده نسی عملی کولای دا هم په ډیره تفصیل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د خزو او انجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شمی پراس په ټویټر کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اقل محمد دا هم ویلي چې دغه ټول خزو او انجونو زما پزره کې دي چې په اختر او هر بل ورځ خپل ټولنه سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا څرګندونه په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د سرګندونو په دوام ده چې لتوندو نیوکو سره مخ شوي ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنځم پوراس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړیدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد شنبه د ورځې سرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته له افغانو ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعال مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره درېږي او په وینا د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي، بیا د تل په شان وایست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی، موږ نسو کولای چې چوپ پاتې سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوی او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغه نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولی او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقونو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجار کوول د امینه محمد موخه لدې سرګندونو دا چې په افغانستان کې بشری مرستې د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوال ټولنې همغږي مهمه ده. ورسله د طالبانو د اپریل په 14مه په دفترونو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. ملګری ملتونه وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د می میاشتې تر 15مه نیټې تر سره شي. خو د طالبانو حکومت د خزو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بلل دي او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشری مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور وشت ساعت خبريږي. اوسم یو بل سیاسي مسأله څه باندې دیرش افغانان نن د اوتریش په مرکز ویانا کې یوې غونډې ته بلل سوي چې د طالبانو پر ضد د دریزونو پر یووالي او د هغوی خلاف د فشار زیاتولو پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کانفرنس چې د تیر کال د ورته کانفرنس په دوام کې جوړیږي د یو اوتریشي انستیتیوت لخوا ترتیب سوی. اسمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
تاکر شویره چې د طالبانو د حکومت سباندې دیش تنه فعال مخالفان نن دوشنبه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په خپل منځ کې د همژغي او د طالبانو په وړاندې د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره راغونډ شي. په دغو کسانو کې د ولسی جرګې او مشانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماټان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال شامل دي. په دې غونډه کې چې د اوتریش د یو څیړنیز انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی د نورو ترڅنګ د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کوي. د دې جبهې د رسنیو د څنګ خړی هوشنګ سایی تیرش په ازادي رادیو ته وویل د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د استلو پر لارو چارو خبرې وشي.
تمرکز بیشتر این کانفرنس روی تقویت اعتماد سازی در میان جریان
د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامی او سیاسي فعالانو ترمن د اعتماد جوړولو پر پیوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، پر طالبانو او د غوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د وسنی بحران د وټلو لپاره د طرحې پر جوړولو
وی طرحې بیرون رفت از بحران کنونی خواهد بود.
که هم د طالبانو مخالفان وایي تر هغو چې طالبان تر سخت فشار لاندې نه وي راوستل شوي، هغوی په خپلو دریځونو کې بدلون نه راولي. خو د چارو کتونکو وایي چې د طالبانو مخالفان هم په خپل منځ کې همشقي او یووالی نه لري. له بلې خوا د اوتریشي انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پېټریچ ویلي چې د اپریل 14 تر 16 پورې د دې غونډې د رابللو هدف داري چې په حقيقي مانا د جګړې د پای ته رسولو او د یو دیموکراتو حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبري وشي. ولفګانګ پېټروویچ ویلي په افغانستان کې سولې نشي راتلای، مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې عادلانه انتخابات ترسره شي. طالبانو تر اوسه پورې په ځلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې رد کړي او ادعا لري چې د دوی موقت حکومت ټول ګډو نه دی. اوتریشی انسټیټیوټ تیر کال د سپتمبر له 15 متر ولسمې پورې هم په ویانا کې د ډیر شو طالب مخالفو څیرو په ګډون غونډه جوړه کړې و.
facebook.com/azadiradio
د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې د کرنی وزیرانو د یک شمې پرز د تور سمندرګي لاري د اوکرين د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غزیدو غوښتنه وکړه. دغه موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بایو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکي میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د تور سمندرګي لاري د اوکرين غلو د نور صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړی توپ د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوې چې له مخې اوکرين ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څخه باندې 20 میلیون ټنه غلې بهر ته صادر کړي. خو روسیې چې دغه موافقه ولاسلیک کونکي د پدې وروستیو کې ویل چې اجازه به ورنکړي چې دغه موافقه د میله 13 وروسته وغځول شي. روسی چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين لیرغل ورسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی، ویلي چې د خپل غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره غوښتنې نه دي پوره شوې. په هغې لمه کې چې د جی و ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبره کړې، د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غزیدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په لمه کې همدارنګ ویل شوي چې د جی و ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیټیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو انګوتریش سره په نیویارک کې خبرې وکړې. له جګړې مخکې روسیه او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه 140 ورځې تمدید شي، په 13 مارچ میاشت کې د 14 ورځو لپاره تمدید شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواړیست. د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت یې له طبیعي ښکلا او ډک دی او اوس سیلانیان کولای شي چې په ډاډه زړه لرو پرتو ځایونو ته ولاړ سي او له دغو شایستونو خوند واخلي. ځینې کسان په دې ولایت کې د پرمختللو او معیاري هوټلونو او د مزایونو د جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو په ولایت کې د خپل طبيع ښکلا او درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندې چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلود او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته پکار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دوه اوسیدونکي مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره د غل شو د غل رې نورستان کې پوره امنیت دی لار کې هم هیڅ مشکلات نشته. کولای شي چې خپل دغه د نورستان کې وګوري ملي پارک کوم دغه یو بیا خد فضا لري هوا به هوا هم خدي. الحمدلله موږ هم خوشاله یو د ټول مشران نو تاسو
نو اختر ان شاء الله ورځی خیر وانی دی او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکه مې سنځي ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر دی
او کوم ستونزه نشته دي نو کولای شي چې راشه د نورستان له مزایو څخه فن واخ.
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولای شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستلو لپاره یاد ولایت تراشي.
نورستان ولایت یو ملي پارک دی د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لری ولایتونو نه دلته سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي. نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکو تیر کې چونکې دلته مختلف واقعات او پیښ کېدلې او شپه ورځ کولی شي د افغانستان او دارنګ خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لری او د چارواکو له پامه غورځېدلې ولایت دی خو رب پرې دومره زیاتې ښکلاوې لورېلې چې څوک هم ورځي نو په لیدو یې نه مړېږي او غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خوړونو کې روانې رڼې اوبه شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوې زړونه تازه کړي.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په کندز کې یو شمیر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو غاڼو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه علتونه دي چې خلک یې له کبله نسي کولی د سرو زرو غاڼې واخلي. نو له همدې کبله د سپینو زرو غاڼو ته یې مخه کړې ده. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندز کې یو شمیر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړې او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمیرل کیږي. له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې یو شمیر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بیلابیل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ټول البته بین مردم کم شده کاروبار نیسته.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده. موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ لاکیټونه کړۍ ګوتمی چارګلونه او د سینګار نورې ګاڼې جوړوو. موږ د خپل اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې ګاڼې جوړوو.
زرګران وای په خوا دوی د سنگار ګاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې خو په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیاوې رامنځته شوې دي. د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل
مشتریان بسیار می مردمای دکان درست می برای به شما مول می برم مون ده یک
سودا د پیرویدونکو ډیره برخه د نور ولایتونو خلق جوړوي. هغه راضی له موږ څخه هر ډول د سپینو زرو غاڼې پیری او خپل ولایتونو او ولسوالیو ته وړي او هلته پلوري. موږ له خالصو سپینو زرو څخه خپلی غاڼې تولیدو نو ځکه د خلکو تقاضا سپینو زرو ته ډیره شوې ده.
د کندز ولایت د زرګرانو او د حقاکانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت کندز خوشبختانه ما فعلا فعال
کندز کې د سپینو زرو د غاڼو جوړولو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو 13 نفرو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د سپینو زرو غاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوی ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زمونږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمیر کندزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. او بیدلہ چې د زرګری مارکیټ ته د سپینو زرو ګڼو را نیولو په خاطر راغلی وای
او منم کې چې بخرم که چیز بو ارزش باشه نگین شو
زه غواړم د سپینو زرو ګوتما واخلم چې خه غمه ولري ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه غاڼي جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمی او نورې غاڼي موجود دي چې خه قیمتي غمی پرې لګول شوی دي
په داسې حال کې په کندز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له خوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم د ساينس لنري د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې د مځکې د کرې د تودوخې له زیاتېدو سره د نړۍ طبیعي یخچالونه د پخوا په نسبت په چټکۍ د ویلېدو په حال کې دي او د سمندرونو د اوبو سطح هم په لوړېدو ده. نور په دې راپور کې
په هغه نوې څېړنیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې خپور کړی ویل شوي چې تیره اته کلونه تر ټولو تاوده کلونه ثبت شوي او د کاربون ډای اکساید په څیر د شنو خونو د ګازونو غلظت هم تر نوي ریکارډ کچې رسیدلی دی. د دغه راپور موندنې ښیي چې د جنوبي قطب یخونه د ریکارډ تر حده تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته شوي او د شمالي قطب ځینې یخچالونه هم له اټ کلونو لرې زیات ویلې شوي دي. څېړونکو همدارنګه ویلي چې د سمندرونو د اوبو سطح تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې. په دې معنی چې د 2014 او 2022 کلونو ترمنځ د اوبو سطح هر کال په متوسط ډول څه کم 15 ملي متره لوړه شوې چې دا د 1993 او 2002 کلونو ترمنځ د ثبت شوې اندازې دوه چنده زیاته ده. دغه راز ویل شوی چې په سمندرونو کې هم د تودوخې اندازه په بیساري ډول زیاته شوې هغه چې له شنو خونو خپرېدونکي ګازونه د ځمکې د تودوخې د 90% زیاتوالي لامل بلل کېږي. د فرانس پریس اژانس په وینا د 2015 کال د پاریس د اقلیم د هوکړې له مخې هیوادونو ژمنه کړې وه چې د نړۍ د تودوخې اندازه به په متوسط ډول له سانتیګراد په کچه له 2 درجو ښکته ساتي، یعنې د امکان تر حده هغه به د سانتیګراد په کچه 1.5 درجه ساتي. د 1950 او 1990 کلونو تر منځ په متوسط ډول د ځمکې د تودوخې زیاتوالی هم دومره درجه ثبت شوی و، خو د راپور له مخې د 2020 کال د ځمکې د تودوخې ثبت شوې درجه ښیي چې د تودوخې درجه له 1.5 درجه د سانتیګراد اوښتې ده. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغېزو په اړه څېړنه کړې ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې. تر ټولو حواله د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولس ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ اختر وي. نو راځو دې ته چې زموږ ډېر شمېر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د ټولو سرمایه‌دارانو لرونکو څخه مې دا غوښتنه ده چې د خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی دې وکړي او اختر ته دوه جوړې کالي نه کوي بلکې یو جوړه دي خپل یو بل بیوازله ورور ته هم وکي. نو افغانان ډیر بیوازله دي، اقتصادي سخت کمزوري دي. د ټولو سرمایه‌دارانو وروڼو څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دي د خپلو غریبانو وروڼو بیوازلو کسانو لاسنیوی وکړي.
السلام علیکم د ازادي ټولو رادیو کارکونکو ته، زه په ازلا د فاریاب د ولایت خبر کوم. د قیصار د ولسوالۍ زموږ مشکل د اوبو دی او بل د مسیسې دی. مسیسا خو یو خو سروې نه راځي، زموږ شلاغ ته انجینران چې دي خپله په رشوت باندې راځي، وایي تاسې موږ ته دغونه روپۍ راکوي یا درځو، که روپۍ ورنکړو نه راځي، سروې نه کوي، نه موږ ته مرسته راکوي. او بل د اوبو مشکل مو دی، ولایت ته مو عرضه کړې وه، ولسوالۍ ته مو کړې وه، کار خلاص و حکومت کی ما ولا کا دا فساد لیدر ولا کا دا اوس حکومت کی شدی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو دقیقو کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي. خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هر ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکاري د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. دروختیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د حقوقو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګری ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونه وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز ښیلي چې افغان شیزنه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونه دي د شوزو د حقوقو د یو معتبر متخصص لخوا وسی او باید د نجونو او شوزو حقوقونه د ارزونه د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغان جونې او شزي لزدا کړو او کار محرومي سیوي دي. طالبانو د نړیوال ټولنې او غنو افغان شوزو او فعالانو له غشتونو سره سره د شوزو د زدا کړو او کار د حق په اړه خپل دریض نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشن به په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشری مانی په شمول د حساسو دولتي ودانوي شاوخوا ته وغځیده. بیلا بیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپل وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د روټرز خبري ایجنټس د راپور لمخې د مهمو دولتي ودانوي د نیولو پر سر د سخت جګړې لکبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکو کې بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په وټونی کې خطر دی. په سودان کې د پاوز او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمن د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د کودتا لاري واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي، خو لا هم سلګونه بهرانیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینی برلین هوایي ډګر ته بنن دوشنبه د اعتصاب لکبله الوتنی و درول سي. د معاش پر سر د لانجې لکبله د دغه هوایي ډګر کارکونکو د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کاربندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمنی چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګری اتحادیه د ماشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږ کال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوه هکې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنۍ وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتني د دې چې دا ډول د نکتنې څومره مهم دي، په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی، خو نور خواوی ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مزا اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحا کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس وو، او د سمرقند د کنفرانس په اخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوي ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا ډیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که په دا اعلامیه که راغلی ده چې تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت لري.
سادات صاحب، په بخنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې، په خوا طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لویه ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري. او د ده په ټکو د ډول ډلو د موجودیت یادونه همدغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول ټام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی؟ فکر کوي دا ټولې هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر دا د دوحه لیدنې کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونګ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنګه ایران او روسیه اشتراک درلود، اما در په دوحه کې خو یو عادی لیدنې کتنه و چې ښاغلی تامویس د افغانانو سره او د قطر د مسئولانو سره وکتل. دا ګمان نکوم چې ډیر با اهمیت وي، خو معلوم دار د امریکا د منافع ملی پر بنیاد دا لیدنې کتل ترسره شوې ده، او متاسفانه بعضې مطالب هم په دوحه او هم په دغه سمرقند په کانفرنس کې چې مطرح شوې ده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو دپاره بلکې د ټول افغانانو دپاره. حتی ماته د حقوق د علم د یو شاګرد پایز دا اصلا مفهوم نه ده. مثال دا
کوم برخه مثلا تاسو ته د منلو ور نه ده کاغلی سعادت کې لګ واځي کو
دا مثال لودین صاحب دا دولت اما شمول چې دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامویستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش کې دا موضوع اصلا دولت اما شمول یعنی د حقوقی لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه ده. دولت اما شمول شید نه په تاریخ کې دا مثال تیر شوی ده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلی مسله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان کې د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سعادت، تاسو وایئ چې اول باید حکومت رامنځته شي، هغه څه ډول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا وروسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، وروسته بیرته راګرځو. راځي چې د بحث بل ملما ته ورشو په لندن کې. خاله سعادت لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سعادت صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم، څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوي د دغه سی یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او تاسو ته پروګرام لیدونکو ته. په اصل کې د دې غوټې یا د دغې غنیزې تاریخچه لکه داسې اوږده غونته ده. په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غنیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه، چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دیموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن د تضرت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو د دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پایل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګړ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بے پلاوه کسان دی پکې وي رامنځته شي؟
ما مخکې ارزه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو که ډیر برالا نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې د تیر تخخي تجربې په پام کې باید ولرو. موږ ولیدل و ما ازمایل په دې پاسه څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هیواد کې او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټ لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي او د مسلک په اساس د تعهد په اساس د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دیګه له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سه وروسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه بیرته راځو د حقوق پهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات. تاسو فکر کوئ دغه د دوه په لیدو کتو کې ټام ویست واځي یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې. د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لوی ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې. هغه چې تاسو ویل چې حکومت ستامه مشروعیت نه لري، نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ تاسو کولی شو چې حکومت دفکتو افغانستان ورته وایو او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی دفکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی. مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در اتک په خاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان د پاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در اتک په خاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش کې مونږ او تاسو ګورو چې د تام ویست ټګ راتک او د نور دولتونو نمایندگان چې راځي دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثال دا دیالوگ تام ویست وای چې د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې؟ اصلي نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلي اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دي. دریم اکثریت په افغانستان کې خزو دي. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف نه درلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وي، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خواسته نمایندگان باید مخاطب بی. متاسفانه دوی یو دست حرکت کوي چې گواکی افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. پامده خاطر دا نتیجه نور کوي، دا یو چالو تال ده، دا مغه د پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سعادت صاحب ډیره مننه. لندن ته ورځو بل میلمه ته. څه فکر کوي ښاغلی سید ذاکر شاه سادات؟ طالبان د همشمول حکومت تعریف ځان ته لري. دوی وایي چې حکومت همشمول دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استاد لري، اما له فکری په لور په دوی باندې انتقاد دي چې له فکری په لور مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمه او غوند هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دي چې طالبان کوي او نه داسې شان دي چې دا په اصطلاح د نړیوال یا غوند ملکونه وي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغه ولسونو حق دی چې هلته موجود دي او تر ټولو مهم تعهد او مسلکی تو دا ډیر اړین بوله مالتا په هیواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوه، دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لکن په هور سره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویم پرونه معاملې ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر ده د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نشي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې افغانستان بهر دي همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
نه، غوښتنه خو به خامخا لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازي توب کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کوو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بل شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوون کې حالت دی. هیڅوک په آزاد خبر اصل چې لازم ده نشي کولای، خپل د حق خبره نشي کولای، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه ده چې څو چا سره دښمنی لري. تنقید د اصلاح په نامه ده. موږ هم چې کوم تنقید کوو که طالبان باندې دا بده لګیږي، دا بده دي خو خي خو موږ لپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد را مخکې کوي چې تیر تاریخونه کوم څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړي، دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکاره چې سبا بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد البته مصادق افراد البته په دننه هیواد کې شتون لري، بل شک طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څو طالب یا طالب مفکوره لري په نظام کې به وي او کنه بیا د اعتبار وړ نه ده. دا خو موږ تیر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقرا ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بل شک افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کی، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات او سیتا سود ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو خغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لګی چې بي پات دي راځي سره راټولې کوچی امکاناتو باندې به خبرې کوو؟ ممکن ارمانونه یا هیل زیات وي، اما په افغانستان کې راځي اوسنۍ امکاناتو ته پکتو بحث وکړو. اما غدي چې ولس انتقاد نشي کولای یا مدني فعالان په صغر د انتقاد نشي کولای، له بهره به غوښتنې کیږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته خغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښيي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت په ترلاسه کولای سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا دیو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګړې دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو کشور اسلامي واد وو دی او بوي. اصلي مسله بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنی داده چې خلق باید خپل حکومت و تاکی. پا همده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیی ده طولو قوانین بین‌المللی، قوانین و قواعد پربنیاد او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چې تیر شوی دی په افغانستان کې د هغوی پر بنیاد حاکمیت ملی د افغانستان د خلکو اختیار ده، د افغانستان د ملت اختیار دی. په همدې خاطر د مشروعیت د بحران د حل کولو دپاره باید خلکو ته مراجعه شي. په افغانستان کې باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نه وي رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نه وي یو انتخابي لوی جرګه باید رامنځته شي. یعنی خلکو ته باید مراجعه وشي. متاسفانه اصلي مصیبت داده چې د طالبان مشرتابه د طالبان مشرتابه ځانته یګانه اولی او آخری حقیقت بولی په افغانستان کې، او دا اصلی مصیبت. تاسو د فکر مثلا مطرح کرد، یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی، یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه د پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. په همدې خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم دی.
بله.
په همدې خاطر ایمون ولاندیز، ایمون د ټولنې ولاندیز داده چه خلکو ته مراجعه وشي، چې په افغانستان کې باید یو لوی ملی چتر رامنځته شي. دا ملی لوی چتر دا په وست وخت کې قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چې لار خلاص کلی د دې لپاره چې د خلکو نظر سرګند شي، د خلکو نظر واخیستل شي.
ډیر مننه کور مودان سلامت او صحیح بحث راټولو. خغلی سادات خغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو. د ولس د رائے یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کم تر کمه د یوې انتخابي یا انتصابي لویې جرګې یادونه وشوه. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واک دا دی تقریبا دوه کاله شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څه وکي طالبان، او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بل اخره ولسته به مخه کی، او دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي د عمل کی؟
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري. کچیر طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړه کې کلی دی، او مجبور مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون پر رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سرتاسي اړیکیا یا رسمیت پیژندل ته لار خورول شي. دا چې تاسو دا د اهل خلاق په نامه کوي، د بابا غانو په لوی جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رائے ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې د تمکین وکي او دا کار وکي. د نه بغیر د انزوایی حالت هم په خپل دوی په انزوا کې پاتې دي، هم ولس یې غمل نیولای دي کې ولس ډیر بدبخته شو په تیر څو لسیزو کې. هم ټول زیات ولس یې من شوه ده. بنان طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکي، دون په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمنګ سره ده، او 100% نفوس د دې ولس زمنګ سره. که ولس په سره ده نو به ویره ده چې شي نه ده، خو میدان ته راووزه.
ډیره مننه کور ودان سلامت او سي درنو میلمنو. زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کی.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران او اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے